تړل ده، دا پیغام د پروګرام کې د موضوع سره یو څه ارتباط نه درلود. اوریدونکو، نن د ولسی جرګې مخې ته د اعتراض په اړه دا پیغامونه راستولي وو چې د کابل د انتخاباتو کاندیدان وایي چې هلته دې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي. اوس به اجمالاً لنډ خبرونه وړاندې کړي، بیا عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام لري.
افغان ژورنالیست ها د تلویزیون ویاندوی مینه منګل نن په کابل کې د ناڅرګند کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې جنایات، هدفي وژنې او جرمونه په زیاتېدو دي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرینو په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی دا خبره ازادي رادیو ته وروسته لاغه وکړه چې د ایران یو چارواکي د افغان کډوالو د جبري ایستلو خبرداری ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو کیږي او ضرب اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. او امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسیده.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو سلاکار مینه منګل وژل شوې ده. دا پیښه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د یو تازه رپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دوهم بد هیواد دی. دا چې دغه پیښه څنګه شوې ده وروسته به په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. تاسو کولای شئ چې د دې پیښې د جزئیاتو لپاره زموږ ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالنافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې یو میلیون امریکایي ډالر زیان وراړولی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاقون کې یو خرڅون کې ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او خرڅونکي له 15 کیلو ګرامو نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
نیول شوي کسان د نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاقونکي دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوي دي. له دوی سره هیروئین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه او یو زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو په یو کارخانه کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 60 کیلوګرامه کاربون، 2 کیلوګرامه تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمیر وسایلو سره یو ځای لمنځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یو کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 420 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیولو وروسته سوځول شوې دي. په نیمروز ولایت کې لږ ګڼه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنوی ته ویلي چې د اسیټون او تولین په نومونو اتیا ټنه هغه کیمیاوي مواد یې سوځولي چې په وروستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځینې اخیستل کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 1 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1 کسان له 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 312 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 211 ګرامه شیشې سره نیولې دي. د یدونې وړ ده چې تیرونی هم دی مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوی چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاره هند او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کړي.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په فارا ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر زیان وراړولې دي.
هیڅ ملکی تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان وو عملته.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1.5 سل 200 180 کسان روزانه مراجعه کوي. چترون شوان
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپل ورونو د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړي دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولې دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فارا ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر زیان وراړولی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشي موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالی سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فرا ولایت د خلکو استازي وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې شوي، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاری سیمو کې آتش پته کارخانه ویجاړې کړې. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوب لاړولي او نږدې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد هم لمنځه وړي دي.
د آتش پته خونه مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار اترت کې لمنځه ولاړې. هیڅ ملکی تلفات نه لرو. په کارخانه کې د ټول کارمندان وو عملته. 200 شاوخوا کې کسانو چلته کار کوه. کله چې بمبار کېږي 150 نفر یې وژل کېږي او 40 نفر نور هم ټپیانې.
تیره اونۍ د افغان ملي پوځ هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو لویه زیرمه لمنځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسیده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په تولید کې لاس لرل رد کړي دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبلور اوښتې ده.
بکوا د فراه ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشئی موادو تجارت پکې آزاد دی. هغه خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکی مرکشوبې ترڅنګ د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشئی موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایي بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرنی ځواکونه اوس هم د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په فراه ولایت کې د افغان هوایی ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو د درملنې موضوع راخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د محتاجینو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې لعمل سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بېلابېلو لارو چارو د معتادینو درملنه کېږي. په ځانګړې توګه عرضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستر کېږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشي پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عرضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لوږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی. په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
پارزی درملنه کې باید یو معتاد له 45 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بستر شي. سره له دې چې د ارزی درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 45 ورځو څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بستر کولای شو.
که څه هم په ارزی درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لوی ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست.
یو بل عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کېسته او درملنه ډیره ټکنی کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی دی. که دې مسلې ته په ځیر وکتل شي، نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اعراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کګلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډیره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړی درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي. میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشئی درمل دی چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشي بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي، د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی، نو سلوري ساعت هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پوری دی چې د خپل پغم سهار سبوی پوری بیا بل دوز اخلي، خو لږ ذره شرافت مندانه دی. په دې باندې دی دی خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي. په مواد مخدر مبتلا دی او د دې نه وتل هم بیا په اسانه دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د میټاډون ګولیو په واسطه درملنه ګټوره بولي. د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د عوضي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 معتادینو ته میټاډون ګولۍ برابرې کړي، خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کېږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کېږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشي موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کېږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کېږي. دوی چې دی دغه اشخاص، خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري او یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزن د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډیر خراب وي، ډیرې ستونزې ډیرې نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته وویل؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي، دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضې مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرضاً ضد اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرضي اختلالات لري، د دوی په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر دپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدارې دښمنۍ کې د یو چا سره ګیر دی، فرضاً ده ته همیش اضطراب دی، پیشو ورته ناسته ده، په اصطلاح سره اضطراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناسته ده، نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یې وي، که چیرته دا دوا په شکل باندې وي، خوابور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړ دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا ته خلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشې ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي او رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو موتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نښې څه دي، کوم حرکات دوی لري؟
نخو نخانې خو یو خو دا دی که چېرته رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې په رواني امراض لکه یو د هغه ځینې افسردګي باندې، په افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډېر غمګین دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی دسې ډېر بیوسی او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ شی هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي. نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرضاً مبتلا دی، یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو اضطراب باندې دوچار دی، که نه یو اضطراب باندې دوچار دی، هغه په آرام یو ځای کې نه کینی، فرضاً ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرضاً خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بېخوبي ورسره کېږي، بېخوبي هغې کېمې په دې کې بې اشتیاهي مابین ته راځي. مونږ په دې باندې پوهیږو یا د هغوی خپل خپلوان د مریض چې دی ډاکټر ته شفاخانې ته حاضري ته دې ته دغه تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسه معتاد اشخاص چې دی هغوی چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي. بل خبره دا ده چې دا دواګانې چې دي دا په خپله استرابات له منځه وړي په اول کې، بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي نور کسالت و سستي و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته معتاد اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فرزن د چانه بکس زړې خزینه وتخته، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته، نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کې راته ووایي په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او رواني ډېر دی، په دغه صورت کې نو خلک نشي ته مخه کوي؟
دا خو په نوي ځوانانو کې او په ځوانانو کې دا زیات لیدل کېږي، لکه په 3 کلنۍ نه نیو راواخله، 10 کلنۍ او 5 کلنۍ تر دېش پورې په دې عمر کې زیات لیدل کېږي. لا
لیکن په هر عمر کې کېدای شي فردمال ورته استرابات ورته پیدا شي، ویره ترس ورته پیدا شي، پریشانی ورته پیدا شي، دښمنی ورته پیدا شي. میزانو هغوی چې دی دغه موادو ته د بل چا د توصیې په اثر باندې، د دوستانو د توصیې په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي.
مونږ څه رقم پوښو چې یو رواني ناروغ دا ستونزې سره مخامخ ده او دې سره مونږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نکړي؟
ترین لاره دا ده چې د فامیلونو، د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي، هغوی ته فردمال ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي، ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دغه دې ته تکلیف پیدا شو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. اوس الحمدلله خلک ډېر پوه شوي دي، خلق پدی خبرونه پوښیوی دي، اکثر خلق شبخانه سترونه زیات مراجعه کوي. سوار لس کاله مخکې چې زل تر اغلی ومنو دیش کا سه شل کا سه روزانه راتل، نهایت 50 کس نه زیات ما نه ولیدل. اوس چې یو نیم سل 200 یو سل شپته کسان روزانه مراجعه کوي شبخانه سترونه شبخانه، نو دا دي خلقو خبرواله دي، خلقو اویرنس دي پدی باندې، نو دا سبب دي کمی دي رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. غونچګو لا ظلمي و چې په ایران کې په تاریخ وختاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخ نشه کوي. غونچګو ل خپل ورونو ګیله کوي چې د نشول عملې له پلارني میراث څخه بیا برخې کړي دي. دا چې دی نو له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړي ده.
تقریبا 15 کاله به مې نو کول ایران ته لاړ. 12 کلن اومه تقریبا 3 کاله 3.5 کاله مالته کار ښه کار وک. له ما نه مخکې دوی خلک پخته و. زه که وړکی وم یا نادان وم یا ناپو وم، هر رقم سي وم. د تیمیم دلته نن یو دودونیسه سبا دوه دودونیسه دریمه ورځ داسې سوله سې خپله مې واخېستو، تریاک مې واخېست، استفاده مې تر وکړه، لتي داسې اخته سولم، اخرې داسې سولم سې پوخ عملی کړم. عمل به مې سې ونه کار مې نسې کوله، بیا له به وم درد به م دلوده، فکر به م خرابه وبېخي، کار ته به مې هغه نه کېدلی شي م مونږ کار کړی وی. د تینو یو کال یو نیم کال مې تېر کړ، بېرته راغلم کور ته. بیا دلته سې افغانستان ته راغلم، همدغه موټروانۍ کس مې ونیوه څو وخته کاوه مې کون مې چلوای سې عمل مې م کېستای سې، تقریبا اولاد مې ښه پاک سوتره ساته مې ون د عمل پیسې مې دلته په دې کې به چتېدلې، هغه معاش به مې کور ته راوه. دا پیسې سې ما درلودله، ورونو مې نه درلوده، دا موټر شریک اخیسته، اوس چې غرسه کور بار جوړ ده چې لار ده، ما پیسې غونډه په همدغه ورکړه. شپږ ثانیله مړنه درلودو، خرڅه یې کړه. ما نن ورته وویل معلم ها حق راکړه، د بېرته جواب راکړه، تو خو عملیې، ما حق خورد، خواست چسی بخاطر دمدغه عمل بخاطر راغه را تکو. ما اعتبار غونډه لاسته ورکړه، نه په جماعت کې کېناستای شي، نه په یو مجلس کې کېناستای شي، نه په یو مړي ژوندي کې کېناستای شي، هر سړی به تاب ته ګوته نیسي. یو مردار خورد بند درته راځي شوی ته عملیې ته مغه کېږه، هغه روابط مې سي پخوا درلوده، اوس ما سره هېڅوک هغه روابط نه کوي. زه وای دا یو عملي ده داسې کړه. نو مخکې سې وم 15 کیلو له غه راشي چې ما د عمل شروع کړی، اوس 15-15 کیلو بیلی، او بل غاښو باندې مې تاثیر کړی. غاښو نه دا غون توی شوي ټوټه ټوټه یې ډوډۍ نه سم خوړی ده اوس پدته دې څوک لاس باندې پاتې دا دوه یو څون تللی دا سپین مختل نه ستا کې په سر کې اپ خو هغه حافظه مې سدل دا حافظه مې اوس نست ته مو زندگی ختم را تله دا نو ته تو سزا غا زندگی را ټولو په موږ هم شاید خوري وو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چی یاسین خان د اکرم خان ملمستون یوه جریه ته ورزي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هر کله کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ور کوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجره ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خانه په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشئ راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډري شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره. زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیشی هم در کوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره ورخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ وایم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو بنوی ور سره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ور سره دي. یاسین خان مشر دی، الا ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیجم. ای لکانو، وتختی چې زموږ کارخانه رسوا شوه. الا ژر وتختی، هغه د کلا د شا پر دروازه وتختی.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوانو نه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربقوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum for
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.